نیم ساعت خبری مجله پایلس و السلام علیکم. نن یک شنبه ده دزمریه اسد سلر بیشتم ده اگست پینزل سمه. ده کورونای چارو سرپرست وزیر وی په هیواد که بعد قدرت انتقال پا سولیزه فضاکی وسی
دا با پا مسلمت امیزه توگا دیو بری داری تر پرمشره لاندی با انشالا دا قدرت انتقالی
تا زیاد تو ولایتونی که ده طالبانو له کنترول سره ده بشری حقونو فعالان اندیشمن دی
نرم دیو کاراندان ادارات تطلی و اجازه و سوار نکرشو سه بیت ادارات تا خدمات ارائه
په کندوز کې ځینې اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دې ښار د مرکز د نیولو پر مهال دوی ته مالي زیانونه اوښتي.
دوی چې دا دومره جنګ کول او ښه په دې پوهېدل چې دا معامله ده، نو تاسو بیا ولې جنګ کوو؟ په هماغه لحظه به تسلیم شوي، نه به خلک در بدره کېدلی، نه به دوکانونه ورغتلی، نه به خلک شهیدان کېدلی.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې په هیچي کې د زلزلې له کبله د مړو شمېر زیات شوی. نوریاس نوري خبري مجله په خبرونو پیلوي.
طالبانو خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې چې د کابل په دروازو کې پاتې شي او ښار ته دننه نشي. په افغانستان کې د طالبانو د چټک پرمختګ په ترڅ کې لویدیځ هیوادونه له دې هیواده د خپلو سفارتونو د کارکوونکو ایستل چټک کړي. په هایټي کې د زلزلې له امله د مړو شوو کسانو شمېر له 300 واوښت. بشپړ خبرونه. طالبانو خپل وسلوالو ته لارښوونه کړې چې د کابل په دروازو کې پاتې شي او ښار ته دننه نشي. دا وروسته له هغې چې نن سهار د کابل ښار په ځینو برخو کې د ډزو غږونه اورېدل شوي وو. طالبانو په یوه خپره کړې خبر پاڼه کې ویلي، کابل یو ګڼ مېشتی ښار دی او اسلامي امارت نیت نه لري چې دې ښار ته په زور او جګړې سره داخل شي، بلکې کابل ته په سوله ییز ډول د طالبانو د ننوتو او په خوندي او سوله ییز ډول د قدرت د انتقال لپاره خبرې اترې روانې دي. د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل، موږ پر کابل ښار د عملیاتو پلان نه لرو. په دې اړه مونږ نن مخکې به خبره کړې اعلامیې کې دا واضح کړې چې د کابل موضوع به د خبرو اترو له لارې هوارېږي. طالبانو په دې اعلامیې کې دغه راز ویلي، تر هغو چې د قدرت د انتقال پروسه بشپړېږي د کابل ښار د امنیت د ټینګښت مسؤلیت به د کابل له ادارې سره وي. په اعلامیې کې همداشان ویل شوي چې د کابل د ادارې ټولو ملکي او پوځي کارکوونکو ته عفو شوي، هغوی د خپلو دندو ته دوام ورکړي او له هېواده د وتلو هڅې نه کوي. په عین حال کې د افغانستان د حکومت کورنیو چارو سرپرست وزیر عبدالستار میرزاکوال د کابل ټولو اوسیدونکو ته د امنیت د ټینګښت ډاډ ورکوي او وایي ټول امنیتي او دفاعي ځواکونه د تیارسۍ په حال کې دي او ټولو ته دنده سپارل شوې چې د ښار د نظم او امنیت موضوع یقیني کړي.
د ښار مسؤلیت تضمین ده، په ښار حمله نه کیږي او لوی ښار کابل توافق داده چې دا به په مسلمت امیزه توګه د یو بری ادارې تر مشرۍ لاندې به انشاءالله دا قدرت انتقالیږي. نور د ښار امن زموږ مسؤلیت ده، په ټول قوت به یې ساتو، هیڅوک تر تبلیغاتو او پروپاګاند تر تاثیر لاندې رانشي.
د کابل ښار د برخلیک په اړه دغه اندېښنې وروسته له هغې زیاته شوې چې طالبانو د کابل او پنجشیر کابل او پنجشیر په ګډون له څو محدودو ولایتونو پرته د افغانستان په ټولو ولایتونو ولکه ټینګه کړې ده. په داسې حال کې چې طالبان په افغانستان کې د چټک پرمختګ کوي، د کابل ته د دروازو پورې رسېدلي لویدیځ هیوادونه له دې هیواده د خپلو سفارتونو د کارکوونکو ایستل چټک کړي دي. د رسنیو د راپورونو له مخې امریکایي چارواکو ویلي چې له سفارت څخه یې ډیپلوماتان په هلیکپټرو کې د کابل هوایي ډګر ته لیږدولي دي او دغه راز دغه پروسه دوام لري او نورو کارکوونکو ته هم لارښوونه شوې چې د امریکایي بیرغ او نښان په څیر مهم مواد چې کیدای شي ورڅخه د تبلیغاتو لپاره ناوړه ګټه واخیستل شي له منځه یوسي. جرمني، ایتالیا او د اروپایي ټولنې یو شمېر نورو غړو هیوادونو او بریتانیا هم له کابل د خپلو ډیپلوماتانو او د سفارتونو د نورو کارکوونکو د ایستلو هڅې چټکې کړې دي. د بریتانیې رسنیو د راپورونو له مخې په افغانستان کې د دې هیواد سفیر به هغو اندېښنو ته په پام چې ښایي طالبان په چټکۍ د کابل هوایي ډګر ونیسي سبا دوشنبې له دې هیواده وباسي. د امریکا په ګډون یو شمېر هیوادونو له افغانستانه په مصون ډول د خپلو ډیپلوماتانو او نورو کارکوونکو د ایستلو لپاره د کابل هوایي ډګر ته د یو شمېر ځواکونو د استولو خبره کړې چې په دې ترڅ کې د امریکایي 3000 سرتیرو لومړنۍ ډله پرون کابل ته رسېدلې ده. د متحده عربی اماراتو د فلای دوبی هوایی شرکت سر له سبا د شنبې خپل الوتنې کابل ته ځنډوي. د رویټرز خبری اژانس راپور له مخې دا خبره د دې شرکت یو ویا نن د اژانس ته کړی او ویلي دي چې نن به د کابل دوبی ترمنځ الوتنې کیږي خو د دوشنبې له ورځې به ځنډول کیږي. پاکستان ویلی د تورخم لارې وروسته له هغې چې طالبانو پرې کنټرول ټینګ کړ بنده کړې. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد نن وویل د تورخم د لارې د تړلو پرېکړې د افغانستان لوري ته د رامنځته شوي اضطراري حالت له امله کړې ده. هغه د پاکستان جیو ټلویزیون ته وویل دا پولې وروسته له هغې وتړله چې افغان پولیس طالبانو ته تسلیم شول. پاکستان له دې مخکې ویلي وو چې په افغانستان کې د وضعیت د خرابېدو له امله نور افغان کډوال نشي منلی. په هایټي کې د زلزلې له امله چې قدرت د ریختر په کچه 2.2 ثبت شوی دی مړو شو کسانو شمیر 304 تنو ته رسیدلی او لږ تر لږه 1800 کسان هم ټپیان شوي دي. د هایټي د ملکي چارو د خوندیتوب ادارې ویلي چې ډیری مړینې د هیواد په جنوبي برخه کې ثبت شوي او د ژغورنې کارکوونکي توانېدلي چې یو زیات شمیر خلک د نړېدلو ودانیو تر خښتو او خاورو لاندې راوباسي. د لبنان په شمال کې د تیلو د یو ټانکر په چاودنه کې د مړو شوو کسانو شمېر 28 ته ورسېد. دغه چاودنه چې پرون په اکار سیمه کې شوې تر اوسه یې علت نه دی څرګند. د لبنان د سرې میاشتې ټولنې نن مخکې ویلي وو چې ټیمونو یې د پیښې له ځایه 40 مړي لېږدولي دي. دې ټولنې ویلي په دې پیښه کې 9 تنه ټپیان شوي دي. لبنان چې له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی د سون موادو له کمښت ته هم کړېږي. د لبنان پوځ نن وویل په زرګونو لیتره پټرول او ډیزل چې د دې هېواد په مختلفو برخو کې سوداګرو احتکار کړی وو ضبط کړی دي.
خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبری مجلې د خبری راپورونو برخې ته ورځو. د افغانستان چارواکو دغه ورځ طالبانو ډاډ ورکړی چې پر کابل ښار به حمله نه کیږي. طالبانو نن سهار له کابل او پنجشیر پرته د افغانستان د نورو ولایتونو د مرکزونو د نیولو خبره کړې ده. بلخ لویدیځي هیوادونو د خپلو ډیپلوماتانو او د سفارت د کارکوونکو د ایستلو بهیر چټک کړی دی. نور تفصیل په دې راپور کې.
د افغان حکومت او طالبانو لوړ پوړي چارواکي وایي چې پر کابل به بریدونه ونه کړي او په سوله ییز ډول د واک لیږد لپاره خبرې روانې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست وزیر کابل خاریانو ته ډاډ ورکړی چې وضعیت په بشپړ ډول د افغانستان د دفاعي او امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دی. د دغه وزارت سرپرست عبدالستار میرزا کوال نن رسنیو ته په یو لیږلي پیغام کې وویل چې د کابل ښار امنیت نیول شوی.
هر هغه څوک چې د ښار د بې نظمۍ سبب ګرځي په غوسه او قاطعیت به د هغوی برخورد غوسه برخورد کیږي. د ښار مسؤلیت تضمین ده.
په ورته مهال د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر بسم الله محمدی د دفاع وزارت له یو شمېر چارواکو او لوی درستی سره په یو ویډیو پیغام کې چې رسنیو ته استولی ویلي چې افغان ځواکونه د کابل خاریانو دفاع ته چمتو دي. نوموړي وویل چې له دوی سره نړیوال ځواکونه هم د امنیت ټینګښت ته چمتو دي.
د افغانستان د دولت او دفاعي او امنیتي ځواکونو په استازیتوب ډاډ درکوم چې سولې ته تر رسیدو پورې د کابل ښار امنیت خوندي دی او تاسې ډاډه اوسئ.
د افغانستان د وسلوالو ځواکونو لوی درستیز سید سمی سادات په دغه ویډیوي پیغام کې ډاډ ورکوي هغو کسانو سره به جدي چلند وشي چې ښار کې ګډوډي رامنځته کړي. وروسته له هغه چې طالبانو د کابل او پنجشیر پرته د افغانستان ډیری ولایتونه ونیول د کابل د امنیت په اړه جدي اندېښنې مطرح شوي. تر دې وړاندې د کابل ښار په یو شمېر برخو کې د ډزو رپورټونه ورکړل شوي. طالبانو په یو بیان کې ویلي چې کابل ګڼ مېشتی ښار دی او هغوی په زور او جنگ د ننوتلو پلان نه لري. طالب ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادي راډیو ته وویل
بالا شهر کابل لا پلان عملیات نیست.
موږ په کابل کې د عملیاتو پلان نه لرو. په هغه خبر پاڼه کې چې نن خبره شوه روښانه شوی چې د کابل مسله به د خبرو له لارې هواره شي.
د طالبانو د اعلامیې پر بنسټ د واک د لیږ تر پایه پورې حکومت په دغه ښار کې د امنیت د ټینګښت مسؤل دی. په اعلامیې کې دغه شان ویل شوی چې د دولت ټول ملکي او پوځي کارکوونکي افه شوي خپلو دندو ته دوام ورکوي او حسد نه کوي چې له هېواده ووځي. طالبانو نن له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو یوازې څو اونۍ مخکې د افغانستان لویه برخه تر خپل کنټرول لاندې راوستې ده. په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه دغه هیواد پرېږدي د امریکا جمهور رئیس جو بایډن له افغانستانه د پاتې امریکایي ځواکونو او ډیپلوماتانو د ایستلو لپاره دغه هیواد ته د 5000 نورو ځواکونو د استولو دستور ورکړی. په ورته مهال جرمني هم د خپلو کارکوونکو د لیږد لپاره کابل ته خپلې پوځي ترانسپورتي الوتکې لیږدولې دي. د جرمني جی پی ای خبري اژانس راپور ورکړی چې په دې ماموریت کې د جرمني سفارت سیمهیز کارکونکي هم شامل دي. د ایتالیا ورسپانو هم راپور ورکړی چې دغه هیواد د سفارت کارکونکي د لیږد لپاره د کابل هوایي ډګر ته انتقال شوي. د راپورونو پر بنسټ د سفارت 50 ایټالوي او 10 افغان کارکونکي له خپلو کورنیو سره د الوتنې لپاره د کابل په هوایي ډګر کې دي. دا خبره د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت هم تایید کړې ده. د چک حکومت چارواکو هم یو داسې پروګرام تصویب کړی چې له مخې به په کابل کې خپل افغان کارکونکي وباسي. د چک جمهوریت هم د اوس خپل ډیپلوماټان له سفارت نه د کابل هوایي ډګر ته انتقال کړي دي.
عمر دل چې د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې د قدرت د انتقال بهیر به د سولې په فضا کې عملي کیږي. په همدې حال کې د قدرت د انتقال پر سر د مذاکرو د پیل راپورونه ورکول سوي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له سی ان ان ټلویزیونی شبکې سره په خپل تازه مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه. اجمل ان په استودیو کې د زما همکار د جریانونو له نږدې څارلې دي. ان صاحب، تازه جزئیات څه دي؟
په کابل کې څو سرچینو ازادي راډیو ته وویل چې د ارزان قیمت په سیمو او ځینو شاوخوا د کابل په څنډو کې چې کومه ناحیه پرتی دي، په دې کې سهار وختي پولیسو په داسې حال کې چې طالبان نه دي راغلي پوستي پریښې دي او یو شمېر بې مسؤلیته خلک دغه پوستو ته ننوتي دي، دغه امنیتي حوزو ته ننوتي دي او حوزې چور کړې دي. د سهار رسې د کابل د چارواکو ټینګار په دې باندې و چې څنګه کولای شي خلکو ته ډاډ ورکړي چې طالبان ښار ته نه دي ننوتي او تر څو چې طالبانو ته دوی واک سپاري د ښار امنیت به ټینګوي. د افغانستان د دفاع وزیر، د افغانستان د کورنیو چارو وزیر او ولسمشر محمد اشرف غنی په جلا جلا پیغامونو کې د کابل خلکو ته وویل چې وسلوال طالبان ښار ته نه دي ننوتي او دوی به هڅه وکړي چې تر څو پورې چې واک د دوی په وینا په سوله ییزه توګه نه انتقال شوی، تر هغې پورې به د کابل د امنیت د ټینګښت لپاره د غوسنۍ امنیتی ادارې په شدت سره کار کوي. په ټول کابل ښار کې د افغانستان د کومندوز واکونه د محل ګمارل شوي دي. دغه حوزې چې پولیس پرې خودي ته ورغلي دي او هڅه کوي چې دا راکلک کړي. بل خواته ولسمشر پخانی ولسمشر حامد کرزي نن په یو ویډیوي پیغام کې را څرګند شو له خپل څو ماشومانو سره او وی ویل چې د په کابل کې د کابل خلکو ته ډاډ ورکړي چې دوی د طالبانو سره او د افغان حکومت سره په خبرو دي او هڅه کوي چې په سوله ییزه لاره باندې د واک انتقال رامنځته شي. نړیوالې رسنۍ وایي چې طالبانو له افغان حکومت نه غوښتي چې بې قید او شرط دي ورته واک وسپاري. په عین حال کې افغان چارواکي د یو موقت یا د یو انتقالي حکومت خبره کوي چې واک به ورته وسپارل شي. په کابل کې د ګډوډۍ په ریپورټونو سربیره د موقت حکومت خبرې په داسې حال کې کیږي چې دا مهال هم په کابل کې او هم په دوحه کې د طالبانو او د کابل کې د پاتې حکومت ترمنځ خبرې روانې دي تر څو په کومو شرایطو او څنګه طالبانو ته دغه قدرت انتقال شي.
د قدرت د انتقال موضوع ته تاسو اشاره وکړه. ځینې نه تایید شوي راپورونه هم راغلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان څخه وتلی. ستاسو معلومات څه دي؟ په دې برخه کې څه جزئیات لري؟
تر اوسه پورې موږ هڅه کوو چې دا رپورټ تایید کړو. د کابل کې د ولسمشر اشرف غنی له نږدې کسانو سره متاسفانه چې له پرونه راهیسې دوی سره ټلیفوني تماسونه نشته دي یا ډیر په ندرت باندې ټینګیږي. خپل ازادي راډیو تر دې مهاله پورې کوم دقیق کانفرمیشن یا تایید نه لري چې ولسمشر محمد اشرف غنی دی وتلی، خو لږ تر لږه په دوو رسنیو کې یو سیمه ییز تلویزیون په افغانستان کې محلي تلویزیون تلونی اوس ویلي چې ځینو سرچینو ورته ویلي چې ولسمشر محمد اشرف غنی وتلی، او همدارنګه په تاجکستان کې ځینو خبریالانو ویلي دي چې ګویا ولسمشر محمد اشرف غنی له افغانستان څخه وتلی سره د خپلو څو سلاکارانو، خو تر اوسه پورې موږ ته چا دغه رپورټ نه دی تایید
کړی. نن سه مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن له سی ان ان تلویزیونی شبکې سره مرکه درلوده. له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع وکړه. د هغه په خبرو کې نوري څرګندونې څوي؟
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر بلینکن چې له سی ان ان تلویزیون سره د افغانستان په وضعیت باندې کومه مرکه وکړه، په هغې کې د ولسمشر بایډن هغه دریځ تکرار کړ او ټینګار یې پرې وکړ چې دوی د افغانستان نه خپل سرتیري ولې وویستل. په ولسمشر بایډن باندې دا نیوکې په زیاتېدو دي چې ګویا په بې مسؤلیته توګه یې سرتیري وویستل. دغه 2500 سرتیری چې پاتې وو او دا د دې سبب شو چې د افغان امنیتي ځواکونو روحیه مات شي او طالبان پر لپسې سیمې لاندې کی. بلنکن د امریکا د وسنۍ ادارې دریس باندې ټینګار وکړ، وی ویل چې دوی نو په افغانستان کې چې په کوم څه پسې تللي و هغه یې ترلاسه کړل. د القاعده مشر ووژل شو په پاکستان کې، همدارنګه د افغانستان نه چې کوم خطر امریکا ته پیښو هغه پای ته ورسېده. دو ویل چې موږ تقریبا هماغه خبره چې امریکایي چارواکي کوي، 300,000 افغان ځواکونه وروزل، دوی هوایي ځواک درلود، دوی پیاوړي وو، او دوی چې مقاومت ونه کړلی شو نو موږ په دې برخه کې ډیر مسؤلیت نه لرو. له ښاغلي بلنکن نه ډېرې پوښتنې په دې اړه باندې وشول چې په افغانستان کې بند پاتې امریکایي ډیپلوماټان او همدارنګه دوی سره همکاران به څنګه ایستل کیږي. هغه وویل چې په دې برخه کې عملیات په شدت روان دي او دا مهال د امریکا د حکومت لومړنی ماموریت همدا دی چې خپل متحدان او همدارنګه خپل ډیپلوماټان له افغانستان نه په سلامت وباسي. یو بل خبر چې جالب دی، هغه محمد صادق چې د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی دی، د پر خپل ټویټر باندې لیکلی دی چې د افغانستان یو شمیر سیاسي مشرانو چې د نمونه ماخستی د ولسي جرګې مشر میر رحمان رحماني، پخوانی د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین رباني، محمد یونس قانوني، استاد محمد کریم خلیلی، احمد ضیا مسعود، احمد ولی مسعود، عبداللطیف درام او خالد نور چې دی اته محمد نور زوی دی، د ورسره کتلی دی او دی وای چې مونږه په ګډه تفاهم باندې خبرې کړې دي او دا چې د شریکو ګټو په اړه باندې غږېدلی یو. د دانه دی ویلی چې د خلک پاکستان کې ورسره کتلی او که په افغانستان کې ورسره کتلی، خو که په پاکستان کې کتل شوی دا په دې معنی چې دغه خلک هم له افغانستان نه پاکستان ته تللي.
د افغانستان همدغو سیاستوالو په ټولنیزو شبکو کې یو عکس پور کړی، ظاهرا دوی په الوتکه کې ښکاري چې پاکستان ته روان دي. نه دی ویل سیوی چې دوی اسلام آباد کې هوایی ډګر ته کښته سوي دي او کنه، نو ممکن همدغه کتنه په یا پالوتکی کې دننه یا د اسلام آباد په هوایی ډګر کې یا په اسلام آباد کې دننه کوم ځای سوي.
دا ډیره ممکنه ده چې دغه چارواکي چې ماینومونه واخیستل دا تر ډیره د افغانستان د اسلامي جمعیت په ګوند پورې تړاو لري او دوی هم له افغانستان نه وتلي.
ډیره مننه اجمل اند و چې په افغانستان کې د ورستیو تحولاتو په اړه خپل معلومات له تاسو سره شریکول. مخکې مو پراپور کې وردل چې د کورونا چارو سرپرست وزیر ډاډ ورکړی چې د قدرت انتقال به د سولې او امن په فضا کې ترسره کیږي. بل خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په خپل تازه مرکه کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو د پریکړې دفاع کړې ده.
موږ ته د خپلې سیمې د وضعیت په اړه ووایاست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211214115. شمیره بیا وایم 00422211214115.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو د چټک پرمختګ په لړ کې د کابل تر دروازې پورې د دې ډلې جنگجلي رسیدلي او لویدیځو هیوادونو له دې سره د خپلو سفارتونو د کارکوونکو د ایستلو بهیر هم چټک کړی دی. بلخو د افغانستان په اکثرو برخو کې د طالبانو له کنټرول سره د بشري حقونو خبریالانو، مدني فعالانو او دولتي کارکوونکو اندېښنې زیاتې سوي دي. دوی ویل له هغه وخت راهیسې چې طالبانو د ولایتونو کنټرول ترلاسه کړی دندې ته نه دي تللي. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان په اکثرو برخو کې د طالبانو د ولکې له ټینګولو سره د بشري حقونو فعالانو، خبریالانو، د ښځو د حقونو د فعالانو او لسګونو زرو دولتي کارکوونکو ژوند له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوی. یو شمیر دولتي کارکوونکي وایي له هغه وخت راهیسې چې طالبانو د ولایتونو کنټرول ترلاسه کړی دندې ته نه دي تللي. په غزنی کې یوې ښوونکي چې وینه غوښتل نوم یې واخیستل شي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې د طالبانو له کنټرول سره دندې ته نه ده تللي.
زل هغه وخت رئیس چې طالبانو غسنی ولدان د تنیم تللی اندیښنه لرم چې څه به وشي. زل هغه ورځ رئیس کور کې مو بهر هم نه تللی.
د غشان د لغمان ولایت د چاپیریال ساتنې د ملي ادارې رئیس احمد جاوید نور ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو د دوی کارکونکو له دفترونو وویستل. خغلی نور وایي نن په لغمان کې ټولې دولتي ادارې تړلې دي. د دغو کارکوونکو غوښتنه دا ده چې طالبان باید تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې د تیر په شان خلکو ته زمینه برابره کړي. لغمان ولایت د یک شنبه په شپه سقوط شو، خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته په یو استولي پیغام کې ویلي چې ټولنه دې کارکوونکو ته اړتیا لري او دوی باید خپلو دندو ته ادامه ورکړي.
هیچ کس هم باید نگرانی نداشته باشه، ما نیاز به ذکر اوناس ابدو داریم.
هیچ څوک دې اندېښنه نکوي، موږ ښځو او نارینه کارکوونکو ته اړتیا لرو. د پوهنې او روغتیا په برخه کې دوی ته اړتیا لیدل کیږي. د هیچا د کار په وړاندې خنډ نشته او کولی شي خپلو فعالیتونو ته دوام ورکړي.
مخکې له دې طالبانو د خپلې واکمنۍ پر مهال ښځو ته د کار کولو اجازه نه ورکوله. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې دغې ډلې نږدې ټول ولایتونه تر خپل کنټرول لاندې راوستي او دولتي ادارو ته ننوتې دي. که څه هم طالبانو خلکو ته ډاډ ورکړی چې خپلو دندو او فعالیتونو ته د پخوا په شان دوام ورکولی شي، خو د دولت ډېری کارکوونکي وایي چې دا ډاډ په عمل کې نه دی ثابت شوی.
وصله ول طالبانو د نورستان پر مرکز هم والکا ټینګه کړې. نور په دې راپور کې
د نورستان مرکز پارون هم نن د یک شنبه مازیګر 15 بجې په سولیز ډول وسلوالو طالبانو ته وسپارل شو. د سیمې اوسیدونکو وایي که څه هم چې د واما ولسوالۍ یو شمیر کسانو د څه وخت لپاره په خپل ولسوالۍ کې پارون ته د وسلوالو طالبانو د تګ مخه ونیوله، خو ډیر زر بیرته دغه ستونزه د خبرو له لارې حل شوه او طالبان پارون ته لاړل. د نورستان د ولایتي شورا غړي عمر فاروق ازادي راډیو ته وویل مازیګر 15 بجې نورستان لپاره د طالبان والی او نور کسان پارون ته ورسیدل او د حکومتي چارواکو لخوا ورته ولایت ور وسپارل شو. بلخوا د نورستان په گاون کونړ کې د طالبان لخوا ټاکل شوی والی قاری محمد عثمان خلکو ته په یو غونډه کې ډاډ ورکړ چې خپل کاروبارونو او دندو ته دوام ورکړي.
ټول قوم ته ځوان دی، سپینګیر دی، ماشوم دی، هر طبقې والا دی، زمونږ د خوانه ورته ډاډ ورکوي. عوامو ته خو به سل په سلو کې اطمینان وي، هغه خلکو ته مې اطمینان ورکوي. کوم خلکو چې زمونږ په خلاف باندې جنگ کړی دی هغه مونږ ته راځي. زمونږ نن دشمنان نه دي، هغه خلک به زمونږ د نن د هېڅته ورونه وي. مونږ به ورته د ورونو په سترګه باندې ګورو. د هغې نه علاوه خپل عادي ژوند ته راوګرځئ، خپل کاروبارونه کوئ، خپل تجارت کوئ.
د طالبانو ویندویانو هم دولتي مامورینو، خبریالانو او نورو کسانو ته ویلي چې خپل دفترونو او کارونو ته ستانه شي او خپل چارې دې په ډاډه زړه ترسره کړي. چې دغو خبرو او اعلانونو سره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو او بازارونو کې د خلکو تګ راتګ زیات شوی او ډېری کسانو خپل کاروبارونه پیل کړي دي. د نورستان مرکز پارون په داسې حال کې وسلوالو طالبانو ته سپارل کېږي چې دوی د پلازمینې کابل دروازو ته ځانونه رسولي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په افغانستان کې د وسلوالو طالبانو پرمختګونو ته په پام سره په لسګونو افغانانو د جرمني پلازمینه برلین کې د پاکستان سفارت مخې ته لاریون وکړ. د لاریون برخوالو پرون په افغانستان کې د روانې جګړې د بندېدو غوښتنه وکړه. عبدالقاهر همت د لاریون یو برخوال
په حدود د زیات کم 3000 کسانو پورې راوتلی وو او دې خلکو غوښتنه کوله چې په هر حالات کې د افغانستان له ملي ځواکونو څخه او د جمهوریت څخه دفاع کوي. دوی په هیڅ صورت کې دا پرې نه دي چې په ملي ځواکونو باندې دې معامله وشي. خلکو ډېر په جوش او جذبې سره د پاکستان پر ضد شعارونه ورکول او ټول په دې باور وو چې دغه جګړه تر شا پاکستان ده او دغه جګړه د پاکستان ځواکونه هم سپورټ کوي او هم په دې جګړه کې شریک دي. او دوی دا هم ویلي چې هر ورځ پاکستان ته د پاکستان د جنرالانو د پاکستان د کرنلانو جنازې روانې دي. دوی ټول په یو خوله همدا شعار ورکول چې سیکشن آن پاکستان، یعنی په پاکستان بندیزونه ولګي.
په برلین کې د پرونی لاریون یو تنظیموونکی عبدالقهار همت وو. په کندوز کې ځینې اوسیدونکي وایي چې د وسلوالو طالبانو لخوا د دغه ولایت د مرکز د نیولو پر مهال عام ولس ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. په دې ولایت کې زیانمن شوي کسان له حکومت د مالي ملاتړ غوښتنه کوي.
یو شمیر کندوزیان وایي چې په دننه ښار کې د سختو جګړو له امله په سلګونه دوکانونه او یو شمیر لوی سوداګریز مارکیټونه سوځېدلي او خلکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. د کندوز ښار یو دوکاندار محمد زاکر زاخل وایي چې د خپلې 14 کسیزې کورنۍ لګښتې د همدې دوکانداري له لارې پوره کوو، خو د دوکان په سوځېدو سره اوس له سختو ستونزو سره مخامخ دی.
ار دکان تقریبا لک ڈالر نه زیات دی. سوی اصل یو سلوشن دکان هم سوی تنم دغه وختونه نه چې لا خساره د خلکو سره ریکه کی داخل دی. خساره من شوی دی، غریبانان خل دی، در بدر خول په سر خل دی، دی خوانم غریب تبا کیږي او دا خوانم.
دی نمبر ولایت محمد مارکیټ یو بل دکاندار 15 کلن احمد زمیر هم وایي چې د جګړو له امله ټوله شتمنۍ د اور خوراک شوې او دم ګړې له جدي اقتصادي ننګونو سره لاس او ګریوان دی.
دوی چې دومره جنگ کول او خپه دي پویل چې دا معامله ده، نو تاسو بیا ولې جنگ کوو؟ په هغه لحظه به تسلیم شوی، نه به خلک در بدر کېدل، نه به دوکانونه وراغستل، نه به خلک شهیدان کېدل. بیا ولې دوی جنگ کوو؟ ولې خلکو ته زیانونه اړول؟ خلک شهیدان شو، خلکو سرایونه دوکانونه وسلو، در بدره شلو، خلک اواره شو په کابل کې یو طرف او بل طرف ته.
دی ولایت زیانمن شوي دوکانداران او خلک له مرکزي حکومت او دغه شان له وسلوالو طالبانو غواړي چې له متضرر شوو خلکو سره مالی مرسته وکړي تر څو بیرته خپل کاروبار پیل کړي. د کندوز ښار یو دوکاندار اسدالله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
خالامان ما سوخ در گرفت و یک کراچی ماله که داشته امو هم بد
پا دی جگرو که زمو کور اوران شو او دکان می وصفه زده او اوز دومره مالی امکانات نلارم چه بر تخپل کور پری جور کدم او پا خار که کار او بار وکدم. لدولت او طالبانونا وارم چه لاموکسر مرسته وکدی.
دی نموری ولیت یو بل دکاندار عبدالغفور بیا تینگار کوی که چیر دی هواد حالات همداشن ادامه پیدا کدی نور هیڅ څوک به په افغانستان کې پانګونه ونه کړي.
یار اس خلک سرمایه گذاری نه کوي کدا الله ټول دې څوک سرمایه گذاری نه کوي. خلک راځي د الله تمن ست زړی چا سکیج نه ټول تر للی دي هر ځای لاړلو ډیر ته راتګ نست چا ستل ته زړه شخ کی یا چې چا سرمایه ولا باندې لاړ خلک لا باندې لاړ بیا راتګ چا نست دل تر مشکل لري زړه پوښتنه.
چارواکي ټینګار کوي چې د امنیت په خکه کې دو سره د متضرر شو خلکو ستونزو ته رسیدنه کیږي. په ورته وخت کې د وسلوالو طالبانو ویان زبیولا مجاهد هم وایي چې د امنیت په ټینګښت سره به له متضرر شو خلکو سره مرسته وشي. د یادونې وړ ده چې له 2 میاشتو راهیسې د کندز ښار د سختو جګړو شاهد و او له امله یې ملکي وګړو ته درانه مالي او ځاني زیانونه ورسېدل او بالاخره د کندز ښار د 8 میاشتې په 18مه د وسلوالو طالبانو په لاس سقوط شو. د خلکو په خبره چې له 4 ورځو راهیسې په کندز ښار کې وضعیت عادي حالت ته راګرځېدلی دی او ټول خلک پر خپلو ورځنیو چارو بوخت دي.
ازادي رادیو ماشامنی خبری مجله په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې
د دې خبری مجلې ورستۍ مطلب دا دی چې په هیټی کې د زلزلې له کبله د مړو شمیر 304 ته زیات شوی دی او لږ 1800 کسان ټپیان سوي دي. دغه زلزله پرون شنبه د ریشتر په حساب 0.2 درجې ثبت شوی.
د هیټي د ملکی خوندیتوب ادارې ویلي چې په زلزله کې ډیر کسان د دې هیواد په جنوب کې مړه شوي دي او د خوندیتوب عمله توانېدلې چې ګڼ کسان له نړېدلو ودانیو راوباسي. په دې زلزله کې کورونه، هوټلونه او کلیساوې نړېدلې دي. صدر اعظم اریل هنری د یوې میاشتې لپاره بیړنۍ وضعیت اعلان کړی او هغې سیمې ته ولاړ چې د زلزلې مرکز دی. نړیواله سره صلیب اداره او روغتونونه په هغو سیمو کې د ټپیانو درملنه کوي چې د زلزلې اغیز پکې کم دی او خلکو ته د خوړو ویشلو او موقتی سرپناه برابرولو په برخه کې مرستې کوي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې زلزله په پورت آف پرنس ښار کې هم ډیره حس وه، خو دغه ښار ته ډیر زیان نه دی رسیدلی. د رشتر پر حساب 0 درجې زلزله 1 کاله مخکې په پورت آف پرنس سیمه کې سوې وه او دا ښار یې له خاورو سره سم کړ.
په هغه زلزله کې 300,000 کسان مړه شوي ول. د سپینې ماڼۍ د معلوماتو له مخې د امریکا ولسمشر جو بایډن او مرستیال ولسمشرې کمالا هاریس ته د دې زلزلې په اړه معلومات ورکړل سول. د امریکا ولسمشر جو بایډن د هیټی له زلزله ځپلو سره د بیړنیو مرستو امر کړی دی. د بشري مرستو رسوونکي ادارې وایي چې له دې زلزلې له کبله د هیټی اقتصادي وضعیت نور هم خرابېدای سي. په هیټی کې په 2010 کال کې زلزله سوې وه او دا هیواد اوس په بشپړه توګه له هغه زیانه رغېدلی دی. خو په دې هیواد کې د زلزلې له کبله سیاسي بحران خپل اوج ته ورسېد او ولسمشر جووینیل مویس ووژل سو. دا هیواد د کووید 19 له ناروغۍ سره هم لاس او ګریوان دی او موسمي سیلابونه هم اټکل سوي چې د اګست په 14 دې هیواد ته رسیږي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.